او په لري پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو علت داده چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډیر کمزوری، حاصلات نه دي اخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوری دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي. اقتصاد کوي کې
یو بل کوچی چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړه.
نفس کچی کلی نیت داره بلا فاقه نگوه که و گولی سپلاتون پیدا کی یولا که و پیدا کی کچی هم رمات دا گلا دا غا مالا تال و آیال کریی پیدا لدی پوریم زان را رسولی دا خود نگوه تا زیر آمدا خوی دیر سرو دار کری اکم فقدای دا کمی آثار بالش کری سیده لیده بلا اتفاده ارکم بانی ناس کما
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وایي دوی هم له 1500 راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحیدالله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول، له خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه، نو دلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل په مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه نو مریضان د وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتونو ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتونو باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډېر درمل افغانستان ته راوړو او زموږ اسټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغېزه وه زموږ په کارونو باندې او دغه چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان لمریز کال په سنبلی کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغېزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنه
پر ولسونو پر یاد ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهر غونډې غړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېر په زړه پورې شاعري کوي.
شیخ حمله
د دې مینې کې تخنوین کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتاب لونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګ لګ او د کتاب غوښتن کې لګ خسي دي
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، میان په کې پریمانه دي، مرغان هم شته په کې.
د بوسته کلا تر غاونې چارې درېدلې دي. د دې کلا تر غاونې چارې 2 کاله مخکې پیل شوې. بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه خو بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. د زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. د دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یوه لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده. که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوي ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکي د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لویې غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولی. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان ورځي خو ځایي اوسېدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره، نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دی جوړ، نه یو پارکینګ شته، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هم کلا وساتي هم د میلایانو دپاره وسایل برابر.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایانو راځي په اشته لارو لکه و دغه ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا دلته یو پارکینګ و داسې یو ښه د میلایانو دپاره د تاریخي ځای چې بهیش په جه باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کسره راشي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بعض ځایونه د ششک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود د هغه د کلاګس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچکالۍ کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه موږ د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې را کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وي چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونې ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د بوست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بله ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افغانستان کې یو بل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات فریدی سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچر او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچر ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچر به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې تر څنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 455 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیرو اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بلمر را پورته پټه شي، یو ورځ بلمر یوانی زرا ټیک شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسې غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګولیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بجت ته جنتونه چې پستر ګولیدای نشي، دا براشي مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څنګه خاور سم شي، ما يرونه چې پستر ګولیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅمانه به محسوسيږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزد خپلې مينې دي سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنوون کې کیفیت پچ پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونه کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبي وی ولا بل ډيره. مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمتون لافته، چې نه روح دی نه څیره لري نه جسم،
نو خلص واحد تعریف لري نه اسم دا به څنګه 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 وي او څنګه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخاورې
د خبرونې په برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغو ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کېږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپرېږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږکال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خپرندویه مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا اتلس کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو اړیکه او ژورنالیزم صدګر عمر انځور حیوانات ناری ریسپا او ترڅنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د عامه اړیکو ژورنالیزم څخه په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات ناروغي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې داسې تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وو یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړېدو دی چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپو زر ټوکه اوس هم هغه ته لګاره ورکړې 500 ټوکه چاپو ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغسته وو نسبتا په خو نه لګ لګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او داغه ارتیا لري نورم چې دې برخه کې کار وشي.
ل کابل پرته ستاسو چاپ شوي کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې موږ پکتیکا ته لیږلي دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لیږلي دي. دا اوس په دې یو میاشت کې چاپ کړي دا په خوان دي چاپ کړي او نور ولایتو ته هم تلل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغو ولایتونو ته
یا ولایت خو اوس داسې ده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډېر غلري بازار لري چې سر دی سمستری نو و سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مزمین دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای مجبوري چې څو کتاب به دی غواړي دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا یې چې زری ولګلای.
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. بچا خورا پرشتین ولې سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سلوړ افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. بچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي. ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو. هغه بچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي. تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی وو. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1981 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه وو او دومره پیاوړی نه وو. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلل او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپېد وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مراکې وي پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وي. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سی یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوي نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوریم نه ده موجوده؟
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم، او کسام مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي. خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه فرزند واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان داغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی پرت کې به خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري به مې، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شیان مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غي د پاره هغه شرایط مسایلی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ورسره غږیدلی یاست؟
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موز لا پدې نه پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاول کلونو کې یا د موقت ادارې په پیل کې په 1922 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته وو، چې هغه جواز به دوی ته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوی چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلي یا د نه چلي؟
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یې مجله مچاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ للارې خپرول. د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ چې مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ، خو هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې. بیا په یوویشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه، خو دا نظام بدلون راغی.
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې و هغه په نیمایي کې پاتې شو. هغه احساس د کراته وای
ولا زخو زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکه مجلی یا شخصي مجلی په انفرادي شکل چې دغه سي ځان غندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي، هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدا هم دا د ملګرو همکاري و، د لیکوالو همکاري و، د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلی د چاپ لګختم پوره کولو دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول. نو دا سیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو، نو کاغه نظام نم غوښتل چې د فساد ضد شایندې خپاره نشي یا د غصب ضد کنه یا د جال ضد. نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو، نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی. بس که چای دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی. د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په اسانۍ شمړی جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دے کا ڈوڈے دا، ام دا غزمون مزہ دا زندگی دا.
دا شغلی جواب شیر ماوری دا، دا شیر دا الہام خبری دیر کیشی. یو شمیر کرکتون کی چپا الہام باور لری وائی چپا الہام یوازی دا زمان پیوشی بکی نوی، د مکان په ویلا هسي کیمرازي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالي ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډند له تاريخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به لملا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکو ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونو ساتلي دی. وای په دغه کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 5340 سره یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له د څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي د مالچانه کړي. نوري خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړي.
د غزنی دندړ ولسوالی ملا باران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم وزات درنیم سو دنه پټل رمه زړی پټه کنده ورته وای کندی پټل رمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټه په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ورکړي.
یو وخت زړی کسر و ما داسي اندازن 12 کلو شاو خبه ومه څلور پټه ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیامت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیامت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټه راکه زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای. ما ته کې بلګا سب وخندل ویل ورې کزوی ما ورته مزلم نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دی. کنده هغه پټه ته ویل کېږي چې لومړی ځل سبت او بیا نور پټي ورڅخه سبتيږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرای پیسې پور کړی دی.
او ما خپل دو ډیر زره کلداري دی پټي په سبت باندې ور کړی سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سبت راکا بل پټه جن سبتو ما نو بیا دو ډیر زره کلداري می پور کړی دی.
دا نو موړی په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټه دغه شخو عادي پټه دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ باندې. نو دا پټه یو نیم لک افغانۍ دوه لک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ماز در سفتوي په پټه فروشي کې یو هلته در سفتوي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیره سندرغاړي کندهاري اندې په دغه کې سټونو کې ډیره وفات نامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دی عبد الله قنداری چې شهید سو دغه پټې دی اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ قنداری بس په دې نامو باندې دی دا پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای د دغه کې سټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره له شوېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر خولي زړوبي رامسته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کندو کفر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې له نږدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوې دي ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې میان پکې پریمانه دي مرغان هم شته پکې خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کېږي او بېځي او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 600 کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یو برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې ده. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرنی پادشاه
محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي، او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي، که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي، او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمدلله اوس څه پانګوالو دغلته دنخواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، ځړوبې او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي، او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه یې واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیښه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ور شخ کړل. دې د موټر په هارنونو کې د مور شخ وانه ولیده. د ویالې ژیژۍ ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل، لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. جلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. جلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا ګڼه مو همدومره وه. شدي وي زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Should be in the sky. ژوندونه پلو یالا.